السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادۍ رادیو دغه خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د افغانستان لپاره د پاکستان ځنګړی استاذ ایل طالب چارواکو سره د خبرو لپاره کابل ته تللی دی. محمد صادق نن پر خپل ایکس پاڼه د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو له سرپرست وزیر سراج الدین حقانی سره د خپل کتنې عکسونه خپاره کړي. ښاغلی صادق چې په کابل کې د پاکستان پخوانی سفیر وو، په روانه دسمبر میاشت کې وروسته له هغه یو ځل بیا د افغانستان لپاره د پاکستان د ځانګړي استازي پر دنده وګمارل شو، چې په 13 سپتمبر میاشت کې لومړی وزیر شهباز شریف پخوانی ځانګړی استازي آصف دورانی له دندې ګوښه کړ. ښاغلی صادق لیکلي دي چې له طالب چارواکو سره یې د دوه اړخیزو اړیکو او سیمه ییز امنیت ترڅنګ پر یو لړ مسایلو خبرې کړې دي، خو د خپلو خبرو په اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي. د طالبانو حکومت هم لا تر اوسه په دې اړه رسمي تبصره نه ده کړې. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت د 15 هجری لمریز پیړۍ د امپراتور سلطان محمود غزنوي په اړه د پاکستان د دفاع وزیر روسي سرګندونې غندلې دي. د ښاغلي فطرت په وینا خواجه آصف په یو ټلویزیوني مرکه کې ویلي چې محمود غزنوي به د هند د لوټلو لپاره تګ راتګ کاوه او د دې لپاره اتل نه دی. فطرت تیره شپه پر خپل ایکس پاڼه په یو تند بیان کې لیکلي چې د طالبانو حکومت د خواجه آصف غیر مسؤلانه خبرې له تاریخي حقایقو د هغه بې خبري بولي. فطرت د پیغور په توګه دا هم ویلي چې پاکستان پر خپل دفاعي توغندیو د محمود غزنوي نوم ایښی دی. د طالبانو د حکومت مرسیال ویان محمود غزنوي هغه مسلمان افغان بللی چې د سیمې له ټولو مظلومو او تر ګواښ لاندې ولسونو سره یې د ایماني مسؤلیت له مخې همدردي کوله. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي چې د بودیجې د کمښت له کبله په سږني ژمي کې په افغانستان کې یوازې 6 میلیونه کسانو ته مرستې رسولی شي. WFP نن پر خپله ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلي چې میلیونونه نور افغان وګړي به د دې سازمان له مرستو بې برخې وي. د خوړو نړیوال پروګرام دا خبرداري داسې مهال ورکوي چې ملګرو ملتونو په خپل روسي راپور کې ویلي دي چې په روان سخت ژمي کې به د افغانستان شاوخوا 15 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا ولري. مخکې له دې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې اوچا ویلي و چې په 2015 کال کې به شاوخوا 22.9 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړ وي. او د ملګرو ملتونو هغه اداره چې په سوریه کې د جنگي جرمونو په اړه څېړنه کوي وایي د سوریه نوي واکمنان د ته ډیر لیوال دي چې د بشار الاسد رژیم له خوا د شویو جرمونو په اړه په تحقیقاتو کې همکاري وکړي. د سوریه لپاره د نړیوال بې پرې او خپلواک میکانیزم د ادارې پلاوی پروند د مشق ته خپل سفر پای ته ورسو. د دې ادارې مشر رابرټ پټیټ د دې سفر پر مهال د شویو جنایتونو د اسناد او نورو شواهدو د خوندې کولو پر اړتیا ټینګار وکړ. دا ځانګړی اداره د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې په 2014 کال کې جوړ کړه او دا لومړی ځل دی چې پلاوی سوریه ته ځي. دا خبرونه تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې همشته ادرس دی azadiradio.com وړاندې په خبرونه کې. د افغانستان په نادولتي موسسو کې د خزو د کار پر بندیز ټیک 2 کاله پوره شول. لکاره محرومې میرمنې د ناوړه اغیزو کیسې کوي.
ما مخکې وظیفه درلودله د طالبان پر تک سره کوم محدودیتونه چې وضع شوله، نو دا ډېر زیات منفي اغیزې زموږ پر اقتصاد باندې کړې دي.
یو شمېر متقاعدین د طالبانو دولت د دوی په وړاندې په بې عدالتۍ تورن.
کور کې چې نه لرو، واړه مریضان دي، زه خپله مریض یم، حتی دکانداران چې دي کنه موږ ته قرض هم نه راکوي.
د طالبانو مشر تازه ویلي متقاعدین دي د خپلو حقونو د تثبیت لپاره محاکمو ته مراجعه وکړي. یو شمیر محصلان وایي دا مهال فزیکی څیره هم د نمرو په اخیستو کې رول لري.
محصلین کې کلا وریش نه داشته باشد دا نمرو ته هر
هغه محصلان چې خولي او جره ونه لري د هر مضمون له نمرې څخه لس نمرې کمیږي.
او د لومړي ځل لپاره اسرائیل ومنله چې د حماس مشر اسماعیل هنیه یې په ایران کې په هدفي برید کې وژلی.
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
خبري ټولګه ته خراغ لید د تخنیکی همکار شفیق یار سلامونه هم ومنې. 4 بجې او 15 دقیقې دی راځو د دغه پروګرام د سر راپورته. نن د دسمبر 23 په افغانستان کې په نادولتي موسسو کې د خزو په کار د طالبانو لبندیزه ټیک 2 کاله پوره شول. یو شمیر میرمنې چې د طالبانو حکومت له دې محدودیت اغیزمنې شوې دا مهال د جدي اقتصادي ستونزو یادونه کوي. دوی وایي د پریکړې هغه کورنۍ ډېرې ځپلې چې سرپرستانې یې همدا میرمنې وي. د ملګرو ملتونو پراختیا پروګرام یا یو ان ډی پی مخکې ویلي په افغانستان کې د ښځو پر کار د طالبانو حکومت د بندیز له امله د افغانستان اقتصاد ته یو میلیارد امریکایي ډالر زیان رسیدلی. تفصیل له اکرام الله اکرام اورو.
یو شمیر افغان خزیوایی د طالبانو حکومت لخوا په نه دولتي موسسو کې په کار بندیز دوی او کورنۍ سخت ځپلې دي. نن چې د دې بندیز دوه کال پوره شول یو شمیر دوی چې د خپل کورنۍ او سرپرستانی هم دی وایي ل جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د پلازمینه کابل اوسیدونکو لیلما چې په خبره څو یتیمان هم ورلغاړي دي او مخ کې په یو نه دولتي موسسه کې دنده درلوده ازادي راډیو ته وویل
شخص خدمه نه یتیم د دوشمس
زید څو یتیمانو سرپرستی هم په غاړه لرم. دنده را نخستل شوې ده په تیر دوو کلونو کې چې لخصونه کار اخیستل شوی ډېری میرمنې له سختو ننګونو سره مخ شوې دي. زه خپل اوس د خلکو په کورونو کې د کارګری په توګه کار کوم. 50 افغانۍ یو څوک راکړي باور وکړي داسې سختې ورځې مې تیرې کړې که په خوب کې مې لیدلې وای زاره به مې چاودلې وا په ویخه الله صبر راکړای دی
چې صبر خداوندګه چاره نه داشته.
د کندهار یو اوسیدونکو صدف چې دا هم دوه کال وړاندې په نه دولتي موسسو کې د خزو په کار د طالبانو د بندیز لپاره کړو وروسته وزګار شوه د خپل ستونزو کیسه کوي.
د طالبانو پر اتک سره چې تقریبا 3-4 کاله کېږي چې د جزیت کې ارغیز کړی دا پر اقتصادي بحوندې مامه کې وظیفه درلودله. د طالبان پر اتک سره کوم محدودیتونه چې وزر شواله نو د جزیت منفي اغیزې زموږ پر اقتصاد باندې کړی دي او خلک له ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخ کړی دي.
د طالبانو حکومت د 2022 کال د دسمبر په 23مه د فرمان په صادرولو سره د ملګرو ملتونو اړوندو ادارو په ګډون په ټولو نه دولتي موسسو کې د خزو په کار بندیز ولګوه. په فرمان کې ویل شوی وو که هرې موسسې له دې پریکړې سرغړونه وکړه د فعالیت جواز به لغوه شي. د طالبانو له دې فرمان وروسته ډیر شمیر هغو موسسو چې د بشري مرستو په برخه کې کار کاوه خپل فعالیتونه په افغانستان کې وزنډول یا یې هم محدود کړل. د روان کال په جنوري میاشت کې د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام یا یو ان ډی پی په یو راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې د خزو په کار د طالبانو د بندیز له امله د افغانستان اقتصاد ته یو میلیارد امریکایي ډالر زیان رسیدلی. د یادونې ده چې د طالبانو د حکومت دا بندیز په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوی. تازه د تیر جمعې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونیو بلینکن په خپل ایکس پاڼه د خزو په کار د بندیز د دوه کلنې د پوره کېدو په درشل کې په یو بیان کې د طالبانو د دغه بندیز پر دوام اندېښنه څرګنده کړې و او له طالبانو غوښتي و چې ژر تر ژره د خزو د حقونو د محدودولو ټول فرمانونه لغوه کړي. نوموړي ویلي و چې افغان خزي او نجونې د یو باثباته سوله ییز او سوکاله افغانستان لپاره مهم رول لري. د افغانستان د خزو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري هم د خزو نجونو په کار او زده کړو بندیز د افغانستان د پرمختګ په وړاندې خنډ بللې ویلي و دا محدودیتونه د غهواد نور هم د تورتم په لوري بیايي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت وایان زبی الله مجاهد په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي خو مخ کې بیلابیلو طالب چارواکو ادعا کړې چې دوی د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د خزو حقونه خوندي کړي. هغه ادعا چې افغان مرمنو او نړیوالو ته د منلو نه ده. طالبانو په افغانستان کې وخت تر بیا ځلې رسیدو وروسته په ډیرو دولتي ادارو کې هم خزې له کار کولو منع کړي. دوی د غراز لشپګم ټولګي پورتن جونې له هر ډول زده کړو هم راګرځولې دي.
و موریدل چې نن ټیک دوه کال پوره شول چې طالبانو په نادولتي موسسو کې د افغان خزو پر کار بندیز لګولې دی او افغان میرمنې وایي چې دغه بندیزونه متاثر کړي. بل ورته لتیرو درې نیم کلونو راهیسې افغان متقاعدان نه دي توانېدلي چې خپل حقونه د طالبانو له حکومت ترلاسه کړي. دغه متقاعدین اوس د ځان پر وړاندې د طالبانو د حکومت چلند به عدالتي بولي. تفصیل په دې راپور کې
ډیری متقاعدین د طالبانو د مشر هیبت الله خونزاده د فرمان اړوند چې دوی اړوستلی د خپل حقوقي ادعاو د اثبات لپاره ځانګړو محکمو ته لاړ شي باور دي چې دا نوې بهیر به د دوی ستونزې حل نه بلکې د دې ناورین د اوږدولو سبب بشي. هغوی وایي چې د تقاعد حقوقي قانوني حق دی او اړتیا نه ویني چې محکمو ته لاړ شي. دوی دغه فرمان د طالبانو د حکومت لخوا د دوی د حقونو د نه ورکړې لپاره یو بهانه ګڼي. لیلما چې په کابل کې ژوند کوي او میړه یې درې کاله وړاندې د کورونا له امله مړ شوی وایي
ما د 3 پښه دروازې ریاست تقاوت
زما د میړه ټول تقاوتي اسناد بشپړ دي خو سره توای چې محکمې ته ولاړسم. زه په زمي کې پراته پیسې څو وکړم. دا فرمان زموږ لپاره صرف ستونزې زیاتوي.
امیر چې د ننګرهار ولایت اوسیدونکو دی هم د دې فرمان پر وړاندې خپل اعتراض څرګندوي او وایي
درې کال کېږي تقریبا څه کم څلور کال چې موږ ته چا زموږ حقوق لا تر اوسه جا شوي نه دي. درې ژمې مې سفرې کړل، دغه څلورم ژمې را روان دي. کور کې چې نه لرو واړه مریضان دي، زه خپله مریض یم. حتی دکانداران چې دي کنه موږ ته قرض هم نه راکوي. اوس هر چاته چې ور شو چې تاسو ته ماشینه ورکړي نو پیسې جنس هم نه ورکوي راته. بنا اندغه سخت ژمې را روان ده، واړه مریضان دي. د کور د تودولو په خاطر باندې موږ هیڅ شی نه لرو. نو ستاسو د طریقه زمونږ مقاماتو ته که زمونږ هغه ورسوي، که دغه پیسې موږ ته راجرا کړي او زمونږ ژوند له برابر شي.
د هیبت الله خونزاده په صادر شوي فرمان کې چې د قوس یالیندې په تلسمه صادر شوی راغلی چې متقاعدین د خپلو حقونو د اثبات لپاره ځانګړو محکمو ته مراجعه وکړي. د افغانستان د متقاعدینو ټولنه وایي چې متقاعدین اړتیا نه لري محکمو ته ولاړ شي او په محکمو کې ځان ستړی کړي، ځکه د هغوی حقونه لوړاندې تثبیت شوي دي. د دې ټولنې مشر افندي سنگر ازادي راډیو ته وویل چې درې کال کېږي چې له نورو متقاعدینو سره د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره مبارزه کوي.
لکستونز په دې فرمان کې موږ ته موجوده ده، ځکه چې دا 150,000 نفر دي. د دوی دغه بررسي کول او دا یو محکمه دا ډیره مشکله خبر ده، ډیره ټولنی پروسه ده. دغه محکمه ته دونه ضرورت نه و، ځکه چې د متقاعد د خپل حق ده او دا تیار تاکل شوی دي. پیسې حقوقي معلوم دي، دا په دولتو کې وسنۍ نه دي. او دغه د تقاعد موضوع چې ده تنها په افغانستان کې دی اوس لپاره نه ده. دا ډېر د پخوانه د تقاعد موضوع شته. د تقاعد ګرځي سکوک مالیال کارمند دولت نه وځي کیږي، ولې چې په کوم وخت د میاد خدمت او سنی سپینګری ته ورسیږي نو هغه ته دولت تقاعد ورکړي.
په تازه مورد کې د اکشن به پورس د طالبانو د حکومت د مالیه وزارت لخوا د ملا هیبت الله د فرمان اړوند یو اعلامیه خبره شوې او ویل شوې هغه کسان چې د طالبانو د واکمنې وروسته په زور متقاعد شوي دي اړتیا نه لري چې محکمو ته مراجعه وکړي او اسناد وړاندې کړي. په اعلامیه کې وړاندې راغلي یو ټینګار شوی چې نور متقاعدین باید د تقاعد د حقونو د ثابتولو لپاره ځانګړو محکمو ته اسناد وړاندې کړي. د متقاعدینو د قانون د دوهمې مادې له مخې د وزارتونو او نورو اداراتو تقاعد شوي کسان کولی شي د خپلو تقاعدي حقونو د ثابتولو لپاره ځانګړو محکمو ته غوښتنه وړاندې کړي چې د شریعت چوکاټ کې به وڅېړل شي. طالبان پر افغانستان تر واکمنېدو وروسته په تیرو دریو کلونو کې متقاعدینو ته له معاش ورکولو ډډه کړې چې متقاعدینو په خبره له امله یې دوی له ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخ شوي دي. له دې وړاندې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده امر کړی و چې د 1403 هجري شمسي لومړۍ میاشتې څخه په افغانستان کې د دولتي او نظامی کارکوونکو له معاشونو څخه د تقاعد پیسې نه کمیږي. د افغانستان د متقاعدینو د ټولنې په خبره او د 1401 کال د راپور له مخې اوس مهال په هیواد کې نږدې 110,000 ملکی او نظامی متقاعدین موجود دي. تقاعدي حقوق هغه پیسې دي چې تر 15 کلنۍ یا 40 کلن خدمت وروسته د دولت پخوانی کارکونکو ته ورکول کیږي او د متقاعد تر مړینې وروسته د هغه میرمنې یا ماشومانو ته تر 30 کلنۍ پورې ورکول کیږي.
ازادي راډیو تلویزیون ساته له تاسو سره ده.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستيال شیر محمد عباس تانکزای وایي امریکا او ناتو له افغانستان او ایران سره په اقتصادي جګړه کې ښکیل دي. نوموړي د خبرې پرون په یو غونډه کې کړي چې تفصیل به له فريدې سیاله وو.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستيال وایي د کابل او تهران نه دښمن یو دی. د شیر محمد عباس تانکزی په باور لویدیس هیوادونه په افغانستان او ایران کې په وسلواله جګړه نه بلکې په اقتصادي جګړه کې ښکیل دي. عباس تانکزی د څرګندونې د دوشنبه په ورځ د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مشرتابه پلاوی په یوې ناسته کې په کابل کې کړې دي. تانکزی په دې ناسته کې وویل امریکا او ناتو د افغانستان او ایران ګډ دښمنان دي او له همدې کبله باید د کابل او تهران اړیکې لاپسې ژورې شي. تانکزی د لویدیز په وړاندې د سیمې د هیوادونو پر یووالي هم ټینګار وکړ. شیر محمد عباس تنگزی د سوداګری او پنګون خونی په دیناسته کې چې په کابل کې د ایران سفیر هم پکې ګډون درلود، د ایران او افغانستان ترمنځ د اقتصادي، سوداګریزو، ترانزیتی او سیاسي اړیکو پر پراختیا تاکید کړی دی. د ناستې ته په کابل کې د ایران د سفارت سرپرست سفیر علي رضا بیکدلی په خپلو خبرو کې ویلي که څه هم په وروستیو کې د ایران او افغانستان ترمنځ سوداګریزي راکړې ورکړې ډېره وده کړې، خو لا اصلي موخې ته نه یو رسیدلي. بیکدلی وړاندې په خبرو کې د ایران او افغانستان ترمنځ د سیاسي اړیکو پر پراختیا ټینګار کړی دی. په کابل کې د ایران د سفارت سرپرست سفیر او د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال په داسې حال کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي اړیکو پر پراختیا او د لویدیز پر وړاندې د یووالي خبرې کوي چې په دواړو هیوادونو د امریکا په ګډون د لویدیز لخوا سخت اقتصادي بندیزونه لګیدلي دي. خو د اقتصادي چارو پوهان او افغان سوداګر په دې باور دي چې د دواړو هیوادونو هڅه کوي د اقتصادي اړیکو په پراختیا سره خپل اقتصادي بحرانونه راکم کړي. محمد افغان چې سوداګر دی وای افغانستان د ایران لپاره یو ښه بازار دی، ځکه چې افغانستان یو مصرفي هیواد دی او ایران پر دې مسلې ښه پوهیږي چې څنګه دې هیواد ته خپل تولیدات راورسوي. خو د اقتصادي چارو کارپو سمې ستانګزی وای طالب چارواکي په داسې څرګندولو سره غواړي د امریکا نوې ادارې ته وښيي چې دوی کولای شي د امریکا له مخالفانو سره لاس یو کړي. دغه خبره
په ټوله کې د طالبانو د ډلې ویره ورخته یو سره سیمګی ده چې د ولسمشر ترامپ له بیرته ستنېدو په ټولو طالبانو خوره ده. ولسمشر ترامپ دا ډله په چلبازۍ او د سره طالبانو دوی په قرارداد کې په پټو زمایمو کې د کړو وادو په نه پوره کولو تورنوي. په ښکارا یې د طالبانو ته د جزا ورکولو ګواښونه کړي دي او دوی پوهیږي چې هر څومره که دوی غوړه مالۍ ته دمه ورکړي د ولسمشر ترامپ نظر نشي تغیر کولی. د دې لپاره په دغو وزارتو غواړي امریکا ته د تهدید یو نرم پیغام ولیږي چې ګواکې زموږ لپاره دلته د دې ګزناسته چې تاسو مخالفینو سره ودرېږو.
بل پلو د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او سنۍ ګډې خونې خبرداری ورکړې چې چیرته د دغه دواړو هیوادونو ترمنځ پر راکړې ورکړې محدودیتونه لري نشي، نو پاکستاني سوداګر اړ دي چې خپل کاروبارونه ته د افغانستان له مارکیټ بل ځای پیدا کړي. خو افغان سوداګر محمد افغان وای اوس مهال د افغانستان 90% بازار د ایران په لاس کې دی او ایرانی تولیدات پکې خرڅېږي.
ازادي رادیو ته ورجوینیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
تر څو میاشتو ځند وروسته د لومړي ځل لپاره اسرائیل ومنله چې په ایران کې د حماس په خوانی مشر اسماعیل هنیه د دوی په هدفي بریټ کې وژل شوی. تفصیل له احمد تکلا اورو.
د اسرائیل دفاع وزیر اسرائیل کاتس پرون د لومړي ځل لپاره تایید کړه چې د فلسطیني حماس ډلې په خوانی مشر اسماعیل هنیه د اسرائیلي پوځ په هدفي بریټ کې وژل شوی دی. ښاغلی کاتس پرون په یو وینا کې وویل د یمن حوثیاغیان او د ایران په مشرۍ په سیمه کې د وسلوالو ډلو د ائتلاف نور غړي به هم د هنیه له برخلیک سره مخامخ شي. هغه تایید کړه چې د حماس او حزب الله نور مشران هم اسرائیلو وژلي دي، په سوریه کې د بشار اسد د رژیم له پرزیدو سره مرسته کړې او د ایران د هوایي مدافع سیستمونه یې ویجاړ کړي دي. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني، د 2023 کال د اکتوبر په 8مه د یو پراخ بریټ په ترڅ کې پر اسرائیلو حمله وکړه. 1200 کسان یې ووژل او شاوخوا 2500 نور یې برمته کړل. له دې سره اسرائیلو د غزې پر تړانګه چې حماس ډلې واکمني پکې لرله پراخ عملیات پیل کړل او د حماس او د لبنان د حزب الله ډلې رهبران هم پدغه کړل. په دې ترڅ کې اسماعیل هنیه د روان کال په جولای میاشت کې په تهران کې په خپل استوګنځي کې د یوې 14 په نتیجه کې ووژل شو. که څه هم عمومي باور دا و چې د هنیه په وژلو کې د اسرائیلو لاس دی، خو د کاتس پرونی خبرې د هنیه د وژل کېدو په اړه د یوې اسرائیلي چارواکي لومړنۍ څرګندونې دي. د اسرائیلو دفاع وزیر زیاته کړ چې د حوثی اغیانو پر ستراتیژیکو تاسیساتو به هم برید وکړي او مشران به یې ووژني. هغه پر هنیه سربیره په غزه او لبنان کې د حماس او حزب الله ډلو د وژل شویو مشرانو یحیی سنوار او حسن نصرالله نومونه هم یاد کړل او خبرداری ورکړ چې د یمن په پلازمینه سنا او هدیده ښارونو کې به هم دې ته ورته اقدام وکړي. ایران پلاوی حسی ډلې د غزې د جګړې له پیل راهیسې د لبنان له حزب الله ډلې سره په ګډه د لسګونه توغندیو او بی پیلوټ الوتکو په وسیله پر اسرائیلو حمله کړې دي. په دې کې د اسرائیلو پر پلازمینه تل ابیب د تیرې شنبه ورځې د توغندي هغه حمله هم شامل ده چې لک تر لګه شپارستانه اسرائیلیانی ټپیان کړل. اسرائیلو د جګړې له پیل راهیسې درې ځلې په یمن کې پوځي عملیات کړي دي او ژمنه یې کړې چې د توغندوی حملو د بندېدو تر وخته به د دې ډلې د ځپلو لپاره پوځي عملیاتو ته دوام ورکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې ټولګه کې تاسو پیغامونه لرو، خو د راپورونو په برخه کې راځو چې د کابل د شپې په انتون د شریعت د پانځي یو شمېر پخوانی محصلان دا کوي چې استادان یې د دې سمستر نمرې د دوی ظاهر ته پکتو ورکوي. تفصیل به په دې راپور کې وو.
حسیب الله چې د کابل په هنتون د شریعت په هنځي محصل دی ادعا کوي چې د دې په هنځي استادانو ځینې محصلین په ازموینو کې یوازې د دې لپاره ناکام کړي چې د دوی په وینا ګیره یې کمې او خولۍ یې نوې پر سر. نوموړي د دوشنبه په ورځ د دسمبر په درویشتمه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په فقه جنایات مضمون کې د قناعت وړ ځوابونو ورکولو سربیره یې د ګیرې نه لرلو له امله په ازموینه کې د بریا نمره نه ده ترلاسه کړې.
هغه معاصلان چې خولي او ژره ونه لري د هر مضمون له نمرې څخه لس نمرې کمیږي. زه خپله چې ژره نه لرم هر ورځ استادان او د پوانځي مرستیالان مې نوم په لیست کې یادوي او په چانس کې مې اچوي. څوک به هغوی پوه کړي؟ هغه کس چې اصلا هیڅ ژره نه لري څه وکړي؟
د دغو محصلینو په وینا د ازموینې له پیل مخکې د پوهنځي معاونیت دوی ته خبرداری ورکړی و چې باید ګیره او منظم ظاهري حالت ولري، که نه نو له مجموعي نمرو به یې لس نمرې کمې شي. خو هغوی ادعا کوي او وایي کله چې د ازموینې لپاره خپلو ټولګیو ته ورتلل د پوهنځي مسؤلینو لومړی ورته اجازه نه ورکوله چې ټولګي ته داخل شي، بیا یې د هغوی نمونه په لیست کې شاملول او مدیریت ته یې سپارل. له هغې وروسته اجازه ورکړل شوه چې ازموینه ورکړي. محصلین ادعا کوي هغه کسان چې اوږده ګیره نه لري یوازې لس نمرې نه کمیږي، بلکې هغوی د بریالیتوب نمره هم نشي ترلاسه کولای، چانس خوري او دوهم ځل ازموینې ته معرفي کیږي. د دې پوهنځي یو بل محصل چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل:
د دې سمستر نمرې د صورت او سیرت په اساس ورکول کیږي. دوی لمړی ویلی وو چې لس نمرې به د صورت او سیرت له مخې کمیږي. دغو کسانو لپاره چې ګیره او خولۍ د شریعت مطابق نه وي لس نمرې کموي، خو زموږ په ټولګي کې ټول محصلین یوازې د دې لپاره چې خولۍ نه درلودې دوهم چانس ته معرفي شول.
دغه محصلین دا ادعا هم کوي چې د پوهنځي د مسؤلینو لخوا په واتس اپ حساب کې غږیز فایلونه ترلاسه کړي چې ورته خبرداري ورکړل شوی چې هغه محصلین چې اوږده ګیره او خولۍ ونه لري د ازموینې له ځایه به وایستل شي او باید دا موارد رعایت کړي. دغه محصلین وایي سره له دې چې د ازموینې سوالونو ته سم ځوابونه ورکړي او د بریالیتوب تمه لري، تر اوسه په څو مضامینو کې ناکام شوي دي. هغوی وایي که دا وضعیت دوام وکړي د دې سمستر لپاره اړین کریډیټونه نشي ترلاسه کولای او سمستر به په بریالیتوب پای ته ونه رسوي. د کابل پوهنتون ځینې نور محصلین هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې تاییدوي چې له دوی سره هم ورته چلند شوی او خپلو اړوندو مضامینو کې د ورته دلایلو له امله ناکام شوي دي. دوی وایي طالبان د لوړو زده کړو په سیستم کې د محدودیتونو په ایجادولو سره محصلین ناهیلي کوي او څو محصلینو یې په تیرو سمسترونو کې د پوهنتون پریښودو ته اړ شوي دي. تر دې وړاندې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت اعلان کړی و چې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر یو پلاوی یوولسو ولایتونو ته سفر کړی څو د ښوونکو او د پوهنې د کارکوونکو سر او صورت په څرنګوالي نظارت وکړي.
اوریدونکو مخکل دی چې ستاسو پیغامونه تراشو، ورزو دی ته چې په افغانستان کې یو شمیر کسان وایي دوی چې په روزمره ډول یا په ورځنی ډول قدم وهي تر نورو زیات ځان صحتمن یا روغ بولي. دا چې د قدم وهلو ګټې څه دي تفصیل به په دې راپور کې وورو.
قدم وهل یا پلی تګ یو له هغو سپورتي او فزیکی فعالیتونو ګڼل کیږي چې له امکاناتو او لګښتونو پرته ترسره کیدی شي. په افغانستان کې یو شمېر مېرمنې او نارینه وي هر ورځ د یو ساعت لپاره پلی تګ کوي چې له کبله د دوی روغتي وضعیت ښه دی. د مزار شریف خار اوسیدونکو فروزان چې د طالبانو له بندیز وړاندې په یو سپورتي جمنازیم کې ورزش کاوه وایي اوس یې پلی تک په خپل ورځني مهال ویش کې شامل کړی دی. هغې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
با توجه به بسته بودن ورزش
د ښځینه سپورتي جمنازیمونو تړلو ته په کتو اوس د ښځو لپاره د ورزش ښه لاره همدا پیاده ګرځېدل او قدم مهل دي چې کولی شي له هغې په ګټه اخیستنې خپلې روغتیا ته پام وکړي. قدم مهل د پریشانۍ د لرې کولو د بدن او قلب د سلامتیا لپاره ډیره ګټه لري.
د بدخشان ولایت د مرکز فیض آباد اوسیدونکی محمد زمیر چې 50 کاله عمر لري وایي په منظمه توګه د پلی تګ له امله ښه صحت لري. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کله چې د انسان عمر زیاتیږي نو د شکر، فشار او نورو ناروغیو په مخنیوي کې پیاده ګرځیدل ډیره مرسته کوي. ما ته تجربه شوه زما په عمر کوم خلک چې پیاده نه ګرځي په بیلا بیلو ناروغیو اخته شوي دي.
د هرات ولایت اوسیدونکو احمد د پلی تک د ګټو پاړه ازادي راډیو ته وویل
آرامش به شما میده و زمان
په پیاده ګرځیدو انسان آرام کیږي او د شپې خوب ښه کیږي او کولای شي خوب وکړي. که چیرته پیاده ونه ګرځي نو د شپې خوب به موسم نه وي. د ژمي په دې اوږدو شپو کې به څو ځلې راویښېږي. خپله چې لس بجې ویده شم د سهار لمانځه ته راویښېږم.
د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر سید شفیع سادات وایي قدم وهل د ټولو لپاره ګټور تمامېدای شي.
حرکت پیاده روي بر تمام ګروه سنی البته هدف
پیاده ګرځېدل او قدم وهل د ټولو ځوانانو لپاره خصوصا تنکیو ځوانانو هغوی چې عمرونه زیات دي ګټه رسوي. څېړنې ښیي چې د سهار لخوا قدم وهل ډیره ګټه کوي او هغوی چې هر ورځ یو ساعت قدم وهي له هغوی عمرونه زیات وي چې قدم نه وهي.
د ښاغلي سادات په خبره هغوی چې د زړه ناروغي لري چټک یا پلی تګ ورته تاوان کوي او باید ورو قدم ووهي. د ډاکټرانو په خبره پلی تګ یا پیاده ګرځېدل د وزن د کمښت، د خپګان او اندېښنو په له منځه وړلو، د عضلاتو د سم فعالیت، د وینې د فشار د کنټرول، د هډوکو د پوچېدو د مخنیوي او د اکسیجن د ښې اخیستنې له سیستم سره مرسته کوي. که څه هم قدم وهل او پیاده ګرځېدل یو له هغو فزیکي فعالیتونو ګڼل کیږي چې له امکاناتو او لګښتونو پرته ترسره کیدای شي، خو په افغانستان کې ورته دومره پام نه کیږي او خلک ان نږدې ځایونو ته د تګ لپاره له نقلیه وسایطو کار اخلي. ځینې افغانان ادعا کوي چې د قدم وهلو لپاره مناسب ځایونه نشته. د یادونه ده چې قدم وهل او پیاده ګرځېدل هم مناسب فزیکی فعالیت او هم ښه سپورت کېدای شي. کله چې د فزیکی روغتیا د ښه کولو، د وزن د کنټرول یا د عضلاتو د پیاوړتیا په موخه ترسره کیږي نو سپورت ګڼل کیږي او کچېری په عادي توګه او پرته له کوم ځانګړي هدف ترسره شي نو په ژوند کې یو ډول ورځنی ساده او ګټور فعالیت دی.
تاسو لا پیغامونو
د رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه احسان الله د زابل ولایت ارغنداد ولسوالۍ د کرتو د لاکې د کاریز د کلي اوسیدونکی یم. دا مسافر سی جیو ایران ته او پاسپورټونه جوړوي او بیا پاسپورټ جوړ کی نو بیا دلته په ایران کې گزاره کوي. بیا نو بیرته د ایران حکومت ګریي دا په څه خاطر بیرته ګریي چې پاسپورټ چیرې یا جنیا خي دا ولې نه دغه کوي. هم په افغانستان کې دلته پر پاسپورټ مصرف وکي هم پر ویزه مصرف وکي یوال ته ایران ته ولاړ شي په خارج کې پاسپورټ چیرې دا ولې دا په څه خاطر دا ژغ ولې د افغانانو نه اوریدل کیږي دا ولې دونه ځلین کیږي. پاسپورټونو مدارک لري یو قانوني ولر سیاله ته بیا پاسپورټ چيري دا ولي ورشيدي دا ژغ باید باوریدل شي.
سلامونه د ازادي راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته. د کندهار ولایت سمې میسج درته کړی دی. موږ منځکا صحرا د ټلیفونونه کار نه کی شبکې نسته نو ډیر لري زای ټلیفون د پاره زو اوس په الحال زغره تر اختلې يم دلته غرته چروخه جو بیا ټلیفون کار کی.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه د زابل ولایت ترنده ولسوالی کرتو د علاقه د کاریز کلی اوسیدونکی یم. زما دغه یو پیغام د ازادۍ رادیو ته باندې کوم. زموږ ماشونه د تیر نظام او د اوسني نظام موږ ماشونه پاتې دي. موږ زحمت کشلی ده، په مؤسسه کې کار کړی ده، د واکسین کار مو کړی ده، دا مؤسسه کې کار کړی ده. زموږ ماشينه نه راته کوي سوار سو دفتر ته وستاش پیسې کزول دي بانګي جهاني کزول دي او ک ستاش پیسې کنګل دي زموږ پیسې موږ ته نه راته رسیږي موږ زحمتونه کښلې دي تکلیفونه کړې دي په چاند پیسې دي نو زموږ ژغ دي تر مسولینو پورې ورسیږي یو څوک زموږ ژغ نه اوري موږ ژغ باید تر مسولینو پورې ورسیږي دا زموږ ماشينه راته راکړه وسلام ډېر ډېر مننه
ستاسی پیغام ستاسی نظر
تاسو ازادي رادیو ته غوږی څلورنیمه بجې شوې د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسیدو وړاندې د 25 دقیقو بحث خبرېدو ته چمتو دی دا بحث دوشنبه په ژوندۍ بڼه خپور شوی نن تاسو تکرار اوري خو اوس په مو کړې د خبرونو لنډیسته د افغانستان لپاره د پاکستان ځنګړی استازي له طالب چارواکو سره د خبرو لپاره کابل ته تللی دی محمد صادق نن پر خپل ایکس پاڼه د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو له سرپرست وزیر سراج الدین حقانی سره د خپل کتنې عکسونه خبره کړي او لیکلي دي چې د دوه اړخیزو اړیکو او سیمه ایز امنیت ترڅنګ پر یو لړ مسلو خبرې کړي تر اوسه د خبرو جزئیات نه دي رسنۍ شوي د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمد الله فطرت د 15 هجری لمریز پیړۍ د امپراتور سلطان محمود غزنوی په اړه د پاکستان د دفاع د وزیر روسي سرګندونی غندلې دي د خاغلی فطرت په وینا خواجه اسف په یو تلویزیونی مرکه کې ویلي چې محمود غزنوی به د هند د لوټلو لپاره تاګراته کوي او د لپاره اثر نه دی فطرت 13 شپه پر خپل ایکس پانه په یو تون بیان کې لیکلي چې د طالبانو حکومت د خواجه اسف غیر مسؤلانه سرګندونی له تاریخي حقایق د هغه بی خبري بولی د خړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی وای چې د بودیجې د کمښت له کبله په سګنی ژمي کې په افغانستان کې یوازې 6 میلیونه کسانو ته مرسته ورسولې شي او د ملګرو ملتونو هغه اداره چې په سوریه کې د جنگي جرمونو په اړه څېړنې کوي وای د سوریه نوی واکمن دی ته ډیر لیوال دي چې د بشار الاسد د رژیم لخوا د شویو جرمونو په اړه په تحقیقاتو کې همکاري وکړي
پینځه دقیقې
دوه خبرې دي یو خو د
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
پینځه دقیقې بحث ته شرغلست نن پر دې خبره کوي چې د طالبانو حکومت ولی د تقاوت سویو امتیازونه او معاشونه نه ورکوي د دې پر ځای چې دغه تقاوت سویو خپل حقونه ورکړل سي دوی د تورونو کسانو په څیر ځنګړو محکمو ته لیږل کیږي د طالبانو مالی وزارت په افغانستان کې د دې ډلې تر حاکمیت مخکې له تقاوت سویو کسانو غوښتنه کړې چې د خپل حقونو د اثبات لپاره د تقاوت ځنګړو محکمو ته عریضه وکړي دغه وزارت د اکشن می پورس په ویلامه کې ویلي چې د تقاوت سویو غوښتنه د شرعي اصول لمخې د مالی وزارت او اړوند ادارې د ګډو کړنلارو پر اساس څېړل کیږي د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده په یو اته مادي فرمان کې د تقاوت سویو د حقونو او معاشونو ورکړه د متقاعدینو اختصاصي محکمو ته سپارلې ده د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر خبري ایجنټس دغه فرمان ماته د شنبې پورې خبر کړ اخونزاده د سرشکل پوري عمل میاش کې سپارښتنه کړې و چې د دولتي کارکونکو له معاش څخه دي د تقاوت پیسې نه ګرځول کیږي افغانستان کې د دولتي کارکونکو د تقاوت سن 15 کاله دی یا هم چا چې 40 کاله په دولت کې کار کړی وي تباندې درې کاله مخکې پر افغانستان د طالبانو د ولکې لبیا چنګولو وروسته د تقاوت سویو معاشونه نه دی ورکول سوی دوی وایي چې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي ځکه د دوی عمرونه زیات دي او څوک کار نه ورکوي له لسیزو راهیسې د دغو تقاوت سویو کسانو له معاشونو د تقاوت په نامه پیسې ګرځول سوي خو اوس د طالبانو حکومت د دوی د امتیازونو ورکولو ته تیار نه دی پوخوا به په ځینو خاصو مواردو کې مجرمانو یا هم په جرمونو تورونو کسانو لپاره ځانګړې محکمې جوړې دي خو د تقاوت سویو کسانو لپاره ځانګړې محکمې ایجاد سوې دي په همدې بحث کې دا موضوع څېړو چې د طالبانو دغه اقدامات په څه معنی دي آیا د تقاوت سویو کسانو امتیازونه به دوی ته ورکړل سي که په وړاندې نور خندونه هم ایجاد سوې دي د 25 دقیقې د باس ملمانی دی یو تقاوت سوی شاغلی کریمی بل تقاوت سوی تن یار محمد انوری او د متقاعدانو د ټولنې مشر افندی سارنګر درې وړ ملمنو ته شرغلاست وایم په پیل کې شاغلی کریمی د طالبانو ورستی اقدام د متقاعدینو د امتیازونو په برخه کې مستاج په نظر څومره اندیشنې پرولې دي یا څومره د هر کلی سره مخامخ سی وي
دغه فرمان خو بعضی خلک چې دین ملاتړ کړی دا یا مونږ هم ملاتړ کوو په دې معنی چې د طالبانو مشر دا فرمان امضا کړی ده او صادر کړی ده. دغه فرمان یو تناقض لري. تناقض په څه معنا؟ یو تناقض دا ده چې د اصلي فرمان لغوه کوي، او دویم موضوع دا ده چې دا په دې معنا چې موږ پس دغه درې کالونه چې درې کالم تیر که اسلامي امارت تر بیرغ لاندې لا هم دوی ته یو اتهام لرو، یو مشکل لرو چې دا باید د محکمو له لارې باید حل کړو. تاسو خپله پوهیږئ، د افغانستان ټول خلک پوهیږي، د جهان ټول خلک پوهیږي په دې باندې چې موږ داسې یو سن نه لرو چې موږ ته کار مساعد شي، موږ وکولای شو چې کار وکړو. اوس خو په افغانستان کې ځوانانو ته کار نشته، یا څه خاصه یې دا بډایانو ته چې بیا موږ یو، او موږ په دې باندې هم تاسو خبر استئ، ټول دوستان هم خبر ده، په دې باندې ټول خلک هم خبر ده او پوهیږي چې موږ خو زامن لرو، موږ خو نور خپل یو بسته، یو تشکیل، یو خانواده لرو. داسې نه ده چې ځان ته وچېږو. تاسو به خبر سوی استئ چې یو سیمن صاحب، یو بیچاره متقاعد، د دې په خاطر باندې چې دوه زامن یې لرل، یو د یو حادثې په حساب، بلې د بل ترافیکي حادثې په حساب باندې بیچاره په شهادت ورسېده. دی په دې خاطر چې د هغوی هغه اولادونه یې نسو عیاشه کولی، د هغې په خاطر یې خپل ځان یې مړ کړ، ځان یې وژه.
ډیره مننه ښاغلی انوري، ستاسو نظر به راواخلو. طالبانو د خپل حکومت د خواخوږو او مامورانو په باب څه ویلي دي چې هغوی ته به تقاعد ورکول کیږي که عین برخلیک سره به هغوی هم مخامخ وي؟
دو خو خپل هغه خلک چې امارت راتګ نه وروسته چې دو تقاعد شي، دو د پاره ځانګړې ماتمنه شته. دغه متقاعدین چې مخکې د جمهوریت دورې نه تر داوود خان او ظاهرشاه تر وخت پورې دو د پاره ځانګړې محکمه جوړ کړې چې دو مجرمان دي. یعنی یو سړی چې ځانګړې محکمې ته لیږي باید مجرم ولیږي. اوس دغه خلک څه ګناه کړی ده؟ ګناه یې څه ده چې دو درې کاله د دو حقوق چا ور نه کړه؟ او چې دا خلک غواړي چې زموږ حقوق راکړي، ژمی یې ده، یخ ده، د موږ اولادونه ته یخ ده، لاسه په دغه حالات کې دي، او موږ چې نه لرو، موږ په دغه ژاړو چې وروره موږ چې نه لرو، اولادونه د موږ نه ډوډۍ غواړي، د موږ نه سوده کوټه غواړي، دا شی موږ نشو پوره کولی. یوازې دې نه چې دا زموږ حق راکړي، دو موږ محکمې ته لیږي. آیا که موږ مجرمې، کوم ګناه هم کړی، په کوم ګناه باندې چې ته موږ محکمې ته لیږي، بیا زموږ حق ده، حقوق ده، دا د پخوانه د درست دنیا کې دا حقوق بالکل رسمي چلیږي، او دلته چې راشي وای وای دا تاسو لاړ شئ محکمې ته، لاړ شئ، بیا به دا ځانګړې محکمه به جوړېږي، بیا د ځانګړې محکمې نه وروسته بیا به به ورقیار کوي، د لاس کې به ورقه یي، دا به فرمه درکوي، بیا به زه مربوطه ارګان ته، بیا مربوطه ارګان دا تزیقی، دا به بیرته وړي. دا کلونه کلونه تیریږي. اصلا د دې باره چې دا خلک لږ احساس وکړي چې دغه ژمی ده، دغه یخ ده، خلک د یخ د لاسه په څه حالت کې دي. نور موضوع خو پرېږده چې دا ډوډۍ نشته، د ډوډۍ په قصه کې دوني دي، د لباس په قصه کې دوني دي، د مړي ژوندي په قصه کې نه دي. وایي دا خلک زموږ په مقابل کې دو زموږ سره جنګېدلي. اردو هېڅکله په طرف کې نه واخېږي. هر څوک چې راشي، اردو، پولیس، امنیت، د هماغه نظام عسکری، دو نه پوهېږم چې دو چیشي ګناه دپاره دا خلک نیولی دي چې دا باید غون خلک باید لاړ شي محکمې ته، لاړ شي، دو رقه وکړي، دو به را شي. یعنی تور نه خود پسې دا خلک لېږي چې وروره لاړ شه. دغه درې میاشتې اوس حقوق نه ده، درې میاشتې دلته شو، بیا دغه بودیجه تر عمل او ثور جوزا پورې بودیجه نه یي تصویب شوې. بیا په دې معنا به کې بیا په دې کې به بل کالم تیر شي. په دې معنا چې دا موضوع نه راکوي، نه ورکوي، نه زړه یې دا مطلب په دغه نامه باندې چې درې میاشتې دا خلک دغه نامه وکړي چې دا د نوي وري میاشت کې به د تاسو حقوق به موږ وزارت مالیې ته دستور وکړو چې تاسو هغه شو. بیا به ته به محکمې پسې ځې، بیا به ته ورقه کوي، ته به ګرځې، بیا به ځې که تا ته هغه قطه به د چېرته یا قطه نوم بدل شوی د هغه قطه به تا تصدیق وکړي. ولې په دغه هر وزارت کې یو مدیریت د تقاعد شته، غونډ اسناد هلته شته، بیا دلته مستقل ریاست د تقاعد موجود ده، غونډ اسناد هلته موجود ده. که ته دغه تقلبي خلک پیدا کوې، دغه تقلبي خلک آسان پیدا کېږي.
ډېره مننه. د متقاعدانو د ټولنې مشر افندي سنگر هم را سره دی. سنگر صاحب، تاسو هم بس د شرغلستا سواتمن په جریان کې یاست. محکمې ته چې تاسو مراجعه کوئ، له تاګ وروسته څه پروسیجر تاسو ته ټاکل شوی دی چې دغه خپل حقونه تاسو تثبیت کړئ؟
زه خپل خو محکمه د دې لپاره نه پیداوم چې دغه تثبیت شوی حقوق ده، تثبیت شوی حقوق کې نو دوی کې کومه بل فیصله څوک نشي کولای. دا د داوود خان نظام نه را پدې خوا پورې د متقاعدینو دا یو اصل د حق د ځکه د مته برحالې په وخت کې دینه سکوک مالیه تقاوت په نامه باندې پیسې ګرځېدلې دي. دغه پیسې راغلي دي په د افغانستان بانک کې زیرمه شوې دي. نو بنا ان د افغانستان بانک چې هر حکومت یې کې امارات اسلامي کبل حکومت یې هغه مجبور مکلف دي چې د متقاعدین حقوق باید ورکړ شي. مګر متاسفانه چې ته درې کلو پورې زموږ حقوق را نه کړسل نو اوس پیر نه پاره چې دا نوې فرمان ته ټول متقاعدین خوشاله وو چې شیخ صاحب دا فرمان ورک متقاعدین ډېر خوشاله غانم. ولې دې فرمان په اخو او شاو لاندې برخه کې یو متقاعد سپینګری چې هغه لاسونه په خي لرزيږي هغه فل د پکور کې پروت ده هغه څنګه کولای شي چې دا محکمه ته لاړ شي؟ دا یو دوم ډیر متقاعدین زبنګ مرسي وی دي دغه وکیلان خځه د خځه هم فال د پکور کې پرته ده دا څنګه وکولای شي چې دا محکمه تلاشي؟ بل دا چې دا محکمه پروسه ډیره وګده پروسه ده. زه امارات اسلامي نه خواهش کوم پیشنهاد کوم چې دغه متقاعدینو دغه محکمه پروسه دا باید ډیر خلاص شي. اول خو دې دې تقاوت د پیسو لپاره زه فکر کوم چې زما شخصي نظر ده چې محکمه ته به ضرورت نه وي ځکه چې یو تثبیت شوی حق ده د دولت قرضدار ده د متقاعدینو امانت پیسې په افغانستان بانک یې خېدي نو دې ته ورا قرضه دا و دا به مخې دوستانو ټول چې دغه پروسیجر ټول په دې شکل د پیل لپاره ولې دوم دا چې دا پروسیجر د کاری تر اوسه پورې نه رئیس د ستر محکمې بیان کړی دا او نه دی دی اوس فعلا لپاره دغه طرحه لیږلې ده بره دغه اجرا کاری چې څنګه دی دا فرمان عملی کی نو دا متقاعدین یو نفر نه ده دوه نه دي دا یو لک 50000 تنها د جمهوریت په وختو متقاعدین دي دا چې دی اوس د امارات اسلامي په وخت دا تقاعد شوی دا ان یو لک 50000 ته ارقام رسیدي. آیا اوس دې ته موږ دې تایرانی چې دغه محکمه بنو دی ورځ ستونه پر د دې ورقرزو ته احکام ورکي او د سره ځکه چې هر متقاعد دا پښتني کې یا ته په فرمان کې ویلي چې مقنی دلیلو سره دا به دغه خپل مجبور جبر بوتو ته یو میاشتل ته درې دوم بل هغه دا ویلي دي چې هر متقاعد به ته اسناد لري د فعل لپاره زه همیشه دا وایم چې د متقاعدینو په کورو کې آرشیف نه ده. متقاعد ډیر ښکاله مخې تقاعد شوی شل کاله مخې تقاعد شوی هغه لرزيږي سپینګی ده دا اسناد خو په کور کې نه لري کنه ولې د متقاعد اسناد کوم مامور دی دولت چې تقاعد کیږي هغه وزارت مربوطه ورته علمي خبر ورکي مکتوب ورکي اکرامیه ورکي ټول اسناد د متقاعد سره ریاست تقاعد ته لیږل کیږي. ریاست تقاعد ال تفصیل لپاره زمونږ موجود ده د متقاعدین ټول اسناد عمل ته موجود دي. ریاست تقاعد زبنګ د متقاعدین سند یو کارت تفصیل چې موږ ته وزارت مالی کارت آی ډی کارت را کړی دا سند د متقاعد دوم د بانک کارت ورته ور کړی چې متقاعد بانک کارت ته ځي د متقاعدین خپل حقوق اخیستي دي. نور باقی مانده اسنادونه زمونږ ټول پر ریاست تقاعد کې دي. خپل شخص سره چې متقاعد ده هغه په کور کې کوم ډیپو یا آرشیف یا که مغه نه لري چې هغه د تابعیت لري چې د پکور کې اسناد ساتي هغه وي ځکه دا خو رسمي اسناد دي او په تقاعدین ته په هغه وخت زمان کې اسناد چانه ورکول شي خپل کورو ته ویشي دا بل مشکل ده زمونږه. دریم موږ دغه پروسیجر د کاري موږ ته تر اوسه نه تعریف شوی چې آیا په ولایت کې محکمه دایریږي تنا په مرکز کې څو محکمه دایریږي نو موږ اوس به دې ته ماتل او شو دې ته انتظار یو موږ چې دغه پروسیجر د کاری کوم کار چې دی محکمه په تفاهم د وزارت مالی سره کوم برنامه د کاری دی اجرات د متقاعدینو لپاره چې لري نو دا تر اوسه موږ ته تشخیص هم نه ده او تر اوسه کوم برنامه خاص نه ده معلومه چې آیا دغه برنامه موږ هر یو شخص وړیالته آیا کوم د متقاعدینو لپاره ده چې کوم څو نفر ته نیږي ولکه وکیلان د مدافع غوندې دا کار کوي ولې زما په نظر شخصي نظر باندې دا یو ډیره غټه او د پروسره دلته او دغه متقاعدین د فعل لپاره عاشت او متضرر لري. موږ درې سلور جمی متقاعدینو ډیر په لګه پټند دی بخاری بي لربي تیر کړ او فعل لپاره هم جمی دلته موجود ده دا په دې جمی کې د متقاعدین په کومو کې د لرګیشته ده نه زغالشته نه د ګرم کوونو هغه ستنه دی بل امکانات سره او دا متقاعد یو نفر نه دا کورنۍ لري دا چې هر کورنۍ پنځه لس سفر د ځب ک تر دریمه برخه نفوس افغانستان تقاعد ده او دا دریمه برخه ټول امارات اسلامي نه خفدي.
ډیر مننه شغلی کریمی تاسو مخکې یادونه وکړه چې یو تقاعد سیوی کس د بي وسي د لاس ځان وژنه کړی دا تاسو په ورور د تقاعد ریاست مخې ته د مالی وزارت مخې ته د غرض نور زینو کې اعتراضونه هم کړی دي ل بندیزونو محدودیتونو سره سره تر اوسه چې تاسو د طالبانو حکومت ته مراجعه کړی دا هغه څه جواب تاسو ته درکوي چې درکول کیږي د غستاسو حقونه کنه
وزارت مالی ته رئیس الوزرا ته حتی قندار ته د شپاره سورزه د پاره د سونه پر نمائندگانو سره لاړ
اعتراضونه چې دوی کړی وو یا کوي، مثال د خبرې دی وزارت د ریاست خزینې اعتقاد په مخ کې دا اعتراضونه صرف په دې ده چې دا خلک متوجه شي او زموږ مشکلات ومني او یا یې واوري. مشکل دلته ده اوس د وطن دپاره چې هیڅوک متقاعدین په رسمیت نه پیژنده او نه یې پیژني، نه وزیر صاحب د مالیې او نه داسې ارګان پیدا کېږي چې مشخص یو خبره وکړي چې تاسو ته په دغه تاریخ یو کال بعد، دوه کال بعد، درې کاله، څلور کاله، پنځه کاله بعد درکوم. هر ارګان ته چې موږ مراجعه کړې هغوی دا ویلي چې بلې تاسو حق ده موږ درکوو. بلاخره دغه د حق موضوع دغه سو چې فرمان صادر شو، موږ فرمان د صادرېدو هرکلی کوو، ولې مخکې چې سنګر څه ویلي یا نور دوستانو ویلي دا پروسه ډېر طویل المدت ده، تر هغې پورې به څوک یا به ژوندی پاتې نه شي انشاءالله ولځین. دا زموږ متقاعدین اکثریت به یې نه وي، شاید پنځه نوي فیصده تر نوي فیصده پورې به یې نه وي، ځکه اوس پروسیجر د کاري د محاکم دونه بتي روان ده چې په دوه کالو کې په درې کالو کې نه نوی شمېره تر سلو تر دوه سوه دوسیې پورې رسېدلي. دا چې اوس هر مجرم متقاعد چې اوس یو لک پنځو زره نفره وي، نو تاسو فکر وکړئ چې دا به په څه مشکلاتو باندې، په څه جنجالو باندې، په څه کړاو باندې دی به راځي، بیا به کرا ورکوي، دی به بیا نوبت نیسي، دی به لرزیږي، لس نفره به د دې سره به ځي، هر موټر کښته کېدلو پورته کېدلو خوراک او څښاک ټول شیانو سره به یې دوه درې څلور نفرې، دی چې تشناب ته هم ځي باید نفرې، دی چې شفاخانې ته هم ځي باید دی سره نفرې، دی چې موټر کې هم پورته کېږي باید دی سره نفرې. نو زموږ مشکل دا ده که دوی وغواړي، که عمارت اسلامي وغواړي، دوی ته ډېر اسانه لاره اوس هم شته چې دغه فرمان د تطبیق لپاره کېدای شي چې ستره محکمه خپله ځانګړی ډول باندې داسې ورته محکمه چې ورته ویلي چې محکمه ایجاد کوي، دوی د یو کمیسیون ایجاد کوي، دغه کمیسیون دې ولیږي ټول وزارتخانو ته، ټول دولتي اداراتو ته، د خزینې تقاعد وزارت مالیې د نمایندګانو په شمول دوی د لاړ شي عمل ته دا ټول اسناد خپله بررچي کړي، هر وزارت نه دي، هر ارګان نه دي، جدا جدا پوښتنه وکړي چې مثال خبرې تاسو څو نفره متقاعد لري، راوړئ د دې په هکله باندې اسناد، هغه چې معقول د دوی د معقولیت په حساب باندې چې دوی معقول ګڼه هغه جدا یو جدول ونیسي، هغه چې نه ګڼه هغه دې جدا، هغه خلک چې کوم مشکل نه لرله هغوی ته دې اعلان وکړي رسمي چې تاسو مراجعه وکړئ، راسئ خپل حقوق واخلئ، او هغه کې چې مثال د خبرې څه مشکل و هغوی ته دې اول ورکړي چې وروره تاسو راسئ محکمې ته، تاسو ورقیار وکړئ د دغه په حساب باندې چې کمیسیون چلی و تاسو اسناد برچي کړی ده، په برچي کې تاسو په اسناد کې داسې نیمګړتیا پیدا شوې ده. نو موږ نه پوهېږو چې دا یخ زمۍ سره دا یې څلورمه زمۍ ده، تاسو باور وکړئ، باور په خدای وکړئ، یعنی دا ټول خلک دی واوري، زه داسې یو شی درته وایم، والله بلا زما د په خداوند په خدای باندې قسم ده چې ته ما تر اوسه پورې په خپل د کور دپاره یا زغال اخیستي او یا لرګۍ اخیستي او یا زه د دې توان ولرم چې وایخلم.
واقعا ډېره سخته ده. ښاغلی انوري، یو تقاعد سوی کس په افغانستان کې چې لسیزې له معاش څخه د تقاعد پیسې ګرځول سوي په څه وضعیت کې ژوند کوي؟ مخکې ښاغلي کریمي یو څو مواردو ته اشاره وکړه.
دا حالت د انسانیت د حالت نه وتلی ده، په دې چې دو ته فکر وکړه، یو ورځ نه ده، دوه ورځ نه ده، دا تقریبا درې کاله څلورم کال دغه روان ده. دا څلورم کال کې دو هیڅ عاید نه لري، ګوره پیسې معاش و د متقاعد لپاره هماغه د دې حقوق یو 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 مدرک و، هغه دو بند کړه، دو ورته نه ورکړي چې یو نفر یو کال ونه لري، دوه ونه لري، درې ونه لري، دا څلورم کال روان ده. آیا په دې کې دونه احساس شته په دې خلکو کې چې دا خلک به څه کوي، څه خوري، څه خل ژوند کوي؟ دغه حالت ډېر سخت حالت ده، ډېر په مشکلاتو خلک ژوند کوي، ډېر په بدبختي حالت کې ژوند کوي. نو یو نفر د زامن کر په نظام کې وو، هغه تپاره وظیفه نه شته، هغه ته وظیفه نه ورکوي، نو خیال چې د تا اولادونه په وظیفه کې نه کوي، ته هم متقاعد دی، د تا حقوق هم نه ورکول کېږي، نو ته فکر کوه دا خلک به څه وکړي؟ آخر دې نه به چی جوړ شي؟ په لسهاوو خلک خودکشي وکړه، په سلهاوو خلک دغه خپل ژوند د لاسه ورکړل، دغه بدبختي و دغه غریبي د لاسه. نو دغه حالت په دې ملک روان ده، نه پوهېږم چې دغه دنیا به هم نه اوري دا خبره، دنیا خو باید به دا خبره واوري که نه، دغه حق حقوقو یو حقوق بشر ده، یو حقوق د ښځو ده، دغه حقوق د متقاعدین چې یو متقاعد ته فکر وکړه چې ده په هغه کې څو څو فامیل ده، د دې اولادونه، د دې لمسیان، د دې کړوسیان، دو ته ګوري چې دا بابا به مې ماته چی راوړي، بابا په لاس کې واک هیڅ نشته، بابا چی بچی وکړي، د بابا حقوق څوک نه ورکول کېږي. نو د بابا حقوق ورنکی او پټه فرمانو باندې دا لکه چې ما شوم ته یو دوره په هغه پلی واخلې او زبر ور دغه باندې سات تیر کا دا فرمان د غولولو فرمان دا د واقعت فرمان په دینه دا چې دا په کلونو کلونو دا موضوع نه حلېږي اول خو مونږ ته ویل چې تاسو حق نشته د غلار اکاډمي علوم دوه مفتیان امضا کړي تاسو حقوق ثابت شو حق ده د تقاعد حقوق حق ده وخت چې دوه مفتیان فیصله وکړي امضا وکړو نو بیا محکمې ته څه ضرورت شته چې بیا محکمې د پاره دولار شي محکمې ته لاړ شو خو محکمه هلته په دوه مفتیان امضا وکړه که نه دوه مفتیانو خو فتوا ورکړه چې بدلو حق ده مسلم حق ده وخت چې مسلم حق ده نو بیا څه چې د پاره دا فرمان بیا ځانګړې محکمه جوړېږي بیا به زوري شرعي حکم له نقطې نظره شرعي حقوق تقریبا دوه کاله درې کاله دوه کاله تقریبا مخکې فیصله وکړه چې د دوه حق ده مسلم د دوه حق ده د دوه د معاش نه ګرځول شوی ده د دوه پیسې دي د دوه پیسې په جب کې دي د جب نه څوک نه ورکوي اجازه نه ورکوي هغه ورته ورکوي نو دغه حالت ډېر بد حالت ده ډېر مشکل حالت ده په دې مونږ پوهېږو په دې چې ولا دا فرمان چې دا لاړ شي محکمې ته لاړ شي د محکمه دوی شي دغه به بیا تقریبا ډېر وخت نیسي په دغه وخت سره دا کار نه کېږي اوله اولا خلق دا چې ولید د مونږ وایي چې د مونږ حقوق راکړه جمعه ده یا غته وخت چې جمعه ده یا غته چې په جدګدې میاشت کې ماته حقوق نه راکړي په دل وکړي نه راکړي په ووت کې نه راکړي عمل بیا شي دا روزه شو دا د بودیجې نه پاتې پروت کله بودیجې دوه اعلان کا متروسه پر افشا کړل نو دا چې اسونه بودیجې ولې کوم چې د پاره نو دا حالت سره دا بیا په کلونو دا موضوع پیریږي په دا باندې ځان هغه کوم چې ورور مونږ فرمان ورکړی دی چې فرمان ورکړ دا فرمان خو دې د پاره نه چې دا فرمان حق ده ثابت شوی ده مفتیانو ته امضا وکړه چې ورور حق ده وخت محکمه ته صدا وکړه هغه هغه قاضي ده هغه مفتي ده هغه مفتیانو ته امضا وکړه
د دوه حق ده حق ورته ورته ډیر منل تاسو د زنګړو محکمو مسلې ته اشاره وکړه شغلی څنګه زنګړو محکمو ته ورتک چې وتقاوت سوی کس خپل امتیازونه تثبیت کړي څومره ممکن ښکاری چې په دغه محاکمو کې هم ناس کسان هغه څوک وي چې د تقاوت امتیازونه د ورکولو مخالفان وي
تشکر مننه نه دي چې خو مخالفان خو مونږ ته نه وایي مګر زه دا وایم چې دا په محکمه کې د کې ډیر مسلکی کسان وو شي هغه مسلکی قاضیان اوسیږي چې دا په قوانینو باندې پوهیږي دا په قانون د ذاتي افسرانو پوهیږي قانون اساسي باندې پوهیږي بدلی قانون باندې پوهیږي قانون د کار باندې پوهیږي نو دلته ضرورت دا ده چې د امارت اسلامي باید دلته مسلکی قاضیان هلته وټاکي چې د متقاعدینو حقوق په خو لاندې نشي ځکه چې دا یو خو قاضیان خو ډیر دي خو دلته اهلی خبرته ضرورت ده دې به خیر ده کپ دې نور نلري یو بل چانه دې بل مرجن راو غواړي نو تم په خواني خازيانم لرو متقاعدين خازيانم لرو حقوق دانانم لرو ځکه دا موضوع حقوقي سوله دا موضوع حقوقي سوله دا فیصله هر څوک نشي کولای دې متقاعدين په اړه باندې ځکه کبي دې وي چې دا قوانين نه منو دا شرعي نظام خوشته د قانون خو زمون قران ده ولې په قران ته خو دا مثلا نه ذکر شوی چې متقاعدين ته باید حقوق ورنکړي شي دا خو حق ده حق مسلم حق ده دي چې هیڅوک انکار نشي کولای نو د دې په خاطر باندې اوس مونږ ته دا مخکې له وخت دا خبره مونږ ته ځکه چې تر اوسه محکمه نه ده ایجاد شوی دا پروسیجر د کاري دی مونږ نه لیدل تر اوسه مونږ ته چا نه ایبل اخر متقاعدين او ته چې تاسو دغه اسناد لري دغه تاسو له پښتنه کیږي تر اوسه پورې دغه عملی بڼه نه ده نیولې نو دغه باز خبرې زمونږ مخکې له وخت دي چې کوي دا یو پرشبینه ده چې کوي مونږ وګورو چې په دې دغه څه شی راوځي آیا د متقاعدینو په ګټه ده که په تاوان باندې ده ځکه چې پروسیجر د کاري د محکمې باندې مونږ پونه څه وسمنه نه دا کولای شو نه فرمان دا ولای شو نه بلک کار کولای شو ځکه چې فینم لپاره هیڅ خبره نشته وزارت مالیه جن ته نه سیاست تقاوت ته وظیفه ورکړي دا چې آمادګي به تونی چې ریاست تقاوت د تخنیکی ستونزې کمپیوټرونه بایومټریک د سیستم ټول فعال کړي هغه په کار کوي نو محکمې ته وسوګورو چې مجبورین سبانه باید موږ رئیس رجستری محکمې ته وزیر صاحب مالیه ته موږ د ملاقات پیشنهاد ورکړو چې د دې خبرې موږ واورو پس هغه موږ کولای شي چې د فرمان په مورد کې مفصل ټول معلومات ورکړو ځکه چې تر اوسه دا یو فرمان راغی او
دغه شیان په کې لیکلي دي دا چې وزلته څه کیږي نو موږ په دې باندې هم موږ معلومات لرو نو موږ به لږ منتظر شو دې ته چې دغه د دې دغه طرحه کوم پروسیجر د کاري کې دی دا عملي کولو لپاره چې دې تیار شو یو نفر چې وو موږ بیا پوښتنه چې په موږ باندې څه کوي ساده نه بل دی دا خیالي متقاعدین هم بنګ لرو دې مورد کې دی دا کار شروع کړي په تاسو کې خو خیر هغه ریاست تخاوت دا تصفیه کاری کولای شي یو تعداد زمونږ مرسیوی دی یو تعداد زمونږ په خارج کې دي دا متقاعدین یو تعداد ګور مدافع وکیل دی ولای دا یو تعداد دلته وکالت خطونه جوړ کړی دي دا متقاعدین او دومره دا چې یو لکاویا زره یو لکو 500 زره مونږ دا زمونږ متقاعدین دوه نه شخصي متقاعدین دي پښتره مخالف قومندانانو هر یو سلويخ نه پر د 10 نفر 500 نفر سامیا و دی باور کړ دا نفر زما د تقاوت تصوخ سی دا به تقاوت کړی دا هغه بل تم برحاله ماشه مخشال ته تقاوت مجدا موضوعان باندې هم موږ لرو دا چې دوی څه پلان لري نو دا به مخکې وخت چې موږ تفصیلی پیښو کو نو دا به موږ منتظر شو چې موږ ته محکمه شوی وزارت مالیه موږ ته شوی اوس خو سر ته فرمان دا غوړي فرمان ته موږ ټول خوشاله وو ځکه چې دا یو د دریچه وای او کړکی و دي متقاعدین لپاره وازه سو چې حکومت پوه شو چې دا متقاعدین حق بر حق ده موږ ته خوشاله یو ځکه چې موږ ډیر چې دی و د درې کلو کې ډیر مسایل راغله مسجد دوستانه ویل ګوریا جلال آباد په دیوال باندې و هله دا خودکشي وکړه کوم نابل اور په پولیس چرخي په فامیلانو کې دا فرمان نومي چې ووري د اغال ته مرسته پرې کولل ته مړ ویل دا و زره پیګل چې دا له خوشاله مرسته وای دا او کله غم مرسته وای دا نو دا څه تلفات هم موږ لرو دا دیگر خو دا متقاعدینو ته ټول رواني تکلیف فلم پیدا شوی دا په خدای ډیر کورونه غلطی جاتی ځکه چې جب کې پیسې نشته اقتصادي ضعیف دا په یخه ګوټه کې دی ناسه خېټه وږي دا نو دا به څنګه فامیل تر به کې دا څنګه وارسي کې فامیل کې او هر متقاعد چې ګوري سوال 15 سفره دا اولادونه لري مسیان لري دی کورنۍ مشر دلته نو په ډیر سخت سوزي کې دا متقاعدین دي بیا هم له امارت اسلامینه احترامانه خوښ کوي چې دا روسل لنډه کې او ځینې کې
ډیر مننه شغلی کریمی د خبرونې وخت ډیر کم دی کچیر تاسو راته وایست چې ک تاسو د تقاعد امتیازونه نه درکول کیږي ژوند به څنګه تیروي ژمه به څنګه تیروي چې تازه پیل شوی
دا درې کلم چې تیر کړی څلنم کا باور وکي چې مونږ د شرما خپل د کوڅونه خپل د کوڅو ته چنه نه وځو یا خار ته وځو یا نه وځو د دکاندارانو نه پټ وځو پټ نه وځو پټ وځو په څه خاطر باندې هغه تر اوسه پورې دا چې فکر کاوه چې دوی لکه په خواني مامورین غونډیا چې به ماشولري یا په خواني تقاعدچیان غونډي به دوی په کال کې ټول خپل امکانات اخیسته زمونږ پیسې به ټول یو ځای راکول اوس به مو مچ کی او چې دوی پیسې ورنه چې زمونږ تقاعدي څوک د درې کال کې اجرا نه کړ هغه څه وایي هغه وایي لا مونږ هم څه مشکلات لرو ولا زمونږ دکانو کې چی نهسته ولا زمونږ مغازو کې چی نه ده پاتې دا چې یو جذابه چې دین سړی مطلق بندي دغه حالت هغه بندي ته ډیر خده
ډیر مننه ژوندۍ اوسې دا وريدونکو نه هم مننه د غرض د پروګرام د ملمنو چې 25 دقیقې بحث کې را سره برخه واخیسته په دې بحث کې مود تقاوت سو یو پرستونزو خبرې وکړې د بحث ملمنه او یو تقاوت سو شغلي کریمی بل تقاوت سو کس یار محمد انوري د غرض د متقاعدانو د ټولنې مشرافندي سنگر
سم در سر ازین او شن خلیج